سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لا ساتي رادیو ناوړه شروع کوو. د دې سات په خبرونو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشي کړي او خپل کورنیو ته یې وسپاري. ښاغلي ویسټ د یکشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالاتو د ولسمشر ځانګړي استازی راجر کارستنس په یو پوسټ کې ویلي وو چې دوی به له خپلو عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلې ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارستنس تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوري نظام د ملکي هوایي چلن پخوانی رئیس محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری هری تر وجل کېدو لس ورځې وروسته ونیول شو چې تر اوسه یې د برخلیک پر حق له هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یو چارواکی ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,980,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د خبر له مخې دا شمیرې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مشر مولوي محمود الحق احدی نن په کابل کې په یو غونډه کې وړاندې کړ. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغانانو د ایستلو پروسه پیل کړه. ایران هم په وروستیو کې د افغان اتباعو د ایستلو بهیر چټک کړی دی او په دې هیواد کې د افغانانو سره د ناوړه چلند او ځورونې ډیر راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو ورځو کې د ایران پولیسو لخوا د یو افغان زلمکی د شکنجې ویډیو په خواله رسنیو کې ګڼو خلکو شریکه کړه او ډیر غبرګونه یې وپارول. ایرانی چارواکي وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې ایران ته د افغان کډوالو ورتک زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکو له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په یو جټ الوتکه د افغانستان هوایي حدود ته داخله شوې خو بمباري یې نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونو په سیمه کې یو اندازه پخواني بارود د دې لپاره چاودلي چې له منځه یې یوسي او د چاودنې له غږه وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې بمباري کړې ده. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور ورکړی وو چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې جټ الوتکې لیدل شوې دي او ځینو دا هم ویلي وو چې دغو الوتکو بمباري کړې ده. نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یو ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلي دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلومه کسان د ښځې کور ته ننوتي، د هغې تر څنګ یې د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې انګېزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پښتونخوا کې خلک د نامنۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس عراقچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له 2013 څخه تر 2021 کال پورې عراقچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. نوموړی په تیرو وختونو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال او په ترکیه او جاپان کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې. پزشکیان نن یکشنبه د خپلو دیزه وزیرانو د ایران پارلمان ته وړاندې کړ. ترکیه له څه باندې یوې اونۍ وروسته پرون پر انسټاګرام خواله رسنۍ کې لګل شوی بندیز لری کړ. ترکیه وایي میټا شرکت چې انسټاګرام ورسره تړلې د محتوا د لری کولو لپاره د انقری اصول منلې دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو په خپل ایکس پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلي چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلې چې د محتوا د لری کولو په باب دي. داسې محتوا چې ترکیه مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړی نه ده. په سوریا کې د امریکا پر پوځي اډې د بي پيلوټ الوتکو په برید کې څوتنه ټپيان شوې دي. د جمعې په ورځ د سوریې شمال ختیځ ښار حسکاته نږدې په خراب الجیر کې د نړیوال ائتلاف پر یوې اډې د بي پيلوټ الوتکو د برید په اړه په فایل کې ویل شوی وو چې مرګ ژوبلې نه دی اړولې. خو رويټرز خبري اژانس نن سهار د یو امریکایي چارواکي په قول وویل چې یو شمېر امریکایي او ائتلافي پرسونل ټپيان شوې دي. د راپور له مخې ځینې پرسونل د لوګي د تنفس کولو لکبله ژوبل شوي او نورو ځایونو ته لیږدول شوي دي، خو ځینو نور برسېره ټپيان شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت پال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ کمپاین د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغه ځینې داخلي اسناد حق شوي دي. دغه کمپاین پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي وویل چې ایرانی هکران د حساسو اسنادو په غلا او توزیع کې ښکیل دي. دا یو ورځ وروسته له هغه وشوه چې مایکروسافټ د بهرنیو ایجنټانو په اړه په یو راپور کې وویل چې هغه هڅه کوله د متحدو ایالاتونو د 2024 کال په انتخاباتي کمپاین کې مداخله وکړي. ویټرز خبر اجانس د جمعې په ورځ د مایکروسافټ د متخصصانو په قول راپور ورکړ چې د ایران له حکومت سره تړلو هکرانو هڅه کړې چې د جون په میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د یو جګپوړي چارواکي حساب ته ننوځي. خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. خبرونه به د افغانستان او نړۍ اړوند مطالبو سره وغځو. په دې خبرونه کې برخه سره واورئ چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیاسي استازولیو د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې لیو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستۍ ناوړه چلند زړه بوګنونکی او غیر انساني بللی دی.
مولانا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون دی ویانا د 1955 کال ته او دغه پروتوکول نه سره شپږم کال ته هم هیڅ وخت نه نه کړی.
په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزرو باغونه زیانمن کړي.
پروسه کله موږ انزرو درې خوروار انزر وکړه نو شش کال کا زړې نه وای شپږ خوروار انزر کوله.
د افغانستان او نړۍ په اړوند نور مطالب هم را سره شته. ملګرو غواړم
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د خبرونه زفرشتہ سهاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري د توړاندې کوم. ورزو د خبرونه راپورونو ته لومړی راپور د افغانستان د ړنګ شوی جمهوریت نظام د سیاسي استازولۍ د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې د یو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستۍ ناوړه چلند زړه بوګنونکی او غیر انساني بللای دی. د دغه شورا له لورې نن یک شنبه په خبره شوی خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي.
له یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د همغږي شورا په یو بیان کې دغه ناوړه چلند زړه بوګنونکي او غیر انساني بللی. د دغه شورا له لورې نن یک شنبه د اګست 11 په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه یوازې له اسلامي قوانینو او بشري حقونو سره په ټکر کې دی، بلکې د ښه ګاونډیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د یادې پیښې په اړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هوارې شي. پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین میراج ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ ګاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړي او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون دی ویانا د 1955 کال ته او دغه پروتوکول نه سره شپږم کال ته هیڅ وخت نه نه کړی. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون دی ویانا او شکاګو د 1965 او 1936 کال ته هم نه نه کړی. خو نو بنان په اوسنی حالت کې طالبان یوازنی لار لري چې سره وغږیږي، شخصي غاړي کې څه لري چې دغه ستونزه حل شي او ملت افغانستان کولی شي خپل غږ پورته کړي نړیوالو ته، ملګرو ملتونو سازمان ته، کمیشنری عالی ملل متحد ته. توی طالبان کولی شي باید وی کړي چې دوی ته سهولتونه ایجاد کړي، د تعلیم په څانګه کې، د کار او اشتغال په څانګه کې، اقتصادي مشکلاتو په څانګه کې.
د نړیوالو چارو یو پوه انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټول هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث وسره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې تجاوز او ظلم ونه شي، دوی حقوق تر پښو لاندې نه شي. ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
د وای افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او ګاونډ په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پر ورمیږ زنګون ایښی او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولی دی. دغه خپرې شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ غبرګونونه راوپارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د ځورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې د دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. پرونو ته بیا هم خره غلاست. په ننګرهار ولایت کې ځای طالب چارواکي د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري د بمبار په اړه راپورونه ردوي، خو دا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ اجمل شګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د شنبې په شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی او خلکو ته یې مرګ ژوب له اړولې ده. نور حال فیروز عزیزی را کوي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لوري د هوایي بمباریو راپورونه ردوي، خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوښتې ده. د دغه ولایت د مومندري ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماښام نه بعد موږ د مومندري ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې اوس انتظار ورکړی وو هغې نه بعد تبلیغات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې مخصوصا ناوخته کې یوه پاکستاني تیار راوختي ده دفاع ته، البته
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندري ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلوماتو کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی او تر پیښې وروسته ساحه کې امبولانسونه د جسدونو او ټپیانو د انتقال په حال کې لیدل سوي دي. په خبر کې راغلي دي چې دغه شان تر ډیورن کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستانی جیټ الوتکې د غزمې پر مهال لیدل سوي دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط چې بیګاش په د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان و. د څرګندونې داسې مهال دي چې له دې وړاندې د روان 1403 کال په چنګاښ میاست کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و چې که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبانو پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د اعظم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پختونخوا او بلوچستان یاد کړی و. پاکستانی اړخ تل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د ځپنې خبره کوي، وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي. خو هم د طالبانو حکومت او هم د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خپلو سیمه ییزو چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا چې پاکستانی جنگي الوتکو د مارچ په میاست کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړي. هغه مهال طالبانو دا حمله وغندلې او وی ویل چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاستئ. د ازادي رادیو خبرونه وستل روش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ او په خبرونه کې پاتې نور راپورونه هم را سرهشته. ورزو بل راپور ته د طالبان حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګری زوډلو د شتون پاړه د نړیوالو اداوې رد کړې دي. د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند تولونیس خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګری زوډلو پټنځایونه لمانځه یوړل شوې دي او ترهګری یا وجل شوې او یا هم تر محکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویاند زبی الله مجاهد هم په افغانستان کې د ترګریزو ډلو د فعالیت په اړه راپورونه بی بنسټ بللی وو. د طالب چارواکو دا سرګندونې وروسته له هغه دي چې د ترګری د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خبرداري ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. په دې اړه بشپړ راپور له سنا کاکړ ناوړو.
په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه پراخو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د زمري په شلمه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګریزو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګر یې وژلي او یا یې هم نیولي دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قانی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمېر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره داعش او یا نورو ډلو ته پټکوې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هیڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې دا پر بنسټ یې د داعش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی پکې وژل شوی و ازادي راډیو ته وویل.
زمون غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. مونږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که داعش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. داعش مسؤلیت منلی دی، خو که داعش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د زمري په 19مه په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف د زمري په 13مه امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوژستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. وورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې د دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ اسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د داعش ډلې خراسان څنګه له افغانستانه بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلی وه. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 34 کلنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه. خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتي اوس هم ورزو نړۍ تصویر ورکار کوو. په نړۍ کې به مو د غزې له حال خبر کو. په داسې حال کې چې امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمیر نورو هیوادونو د غزې پر یو خونځي د اسرائیل پر حمله اندېښنه ښوولې او هغه یې غندلې. اسرائیل د خان یونس یوې سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره له خپلو کورونو ووځي. په غزې کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکي له مبهم سره مخامخ کړی دی. پاتې حال عصمت ساروان راکوي.
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په غزې ترنګه کې د دوی تر نویو پوځي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووځي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یکشنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري ژوند برخه نه ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکي وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د دې سیمې اوسیدونکو ته د لیکلو پیغامونو، تلیفونونو، الوتکو او نورو پیغامونو له لارې په عربي ژبه خبر ورکړی دی. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د اګست په لسمه د غزې ښار د یوه ښوونځي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایي برید په اړه ژوره اندېښنه لري. د غزې د بیړنیو چارو د ملکي خدماتو اداره وایي چې په ښوونځي کې شاوخوا سل تنه وژل شوي دي. د څو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا برید غندلی دی. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د شنبه په ماښام د برید په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د ډیموکرات ګوند کاندیډې میرمن هاریس چې د کمپاین په یوه لاریون کې د ګډون لپاره په فینیکس کې وه، په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خوشی کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه. په غزه کې د ښوونځي له ودانۍ څخه فلسطینی بې ځایه شویو کورنیو د استوګنې کار اخیست. د غزې د بیړنیو ملکي خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې برید کې نږدې سل کسان وژل شوي. اسرائیل وایي چې شاوخوا شل وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربان خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، حماس ډلې ویلي چې نوي موافقې ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي. په ورته وخت کې فرانس پریس او ریوټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یو چارواکي له قوله د برید په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکي دفاع وایند محمود باسال د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د مړو شمیر درې نیوي ته لوړ شوی چې پکې یوولس ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. د زیاته کړه چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنیو ژوند کاوه چې پورتنی پوړ او ټیټ پوړ یې د جماعت په توګه کارول کېده. د اسرائیل پوز بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوي چې د دوو ترهګرو ډلو د قماندې مرکز په نښه کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په برید کې داسې دقیق مهمات کارول شوي چې همره تلفات نشي اړولی څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیا هم د افغانستان اوروزګان ولایت تصرف کار کوي. په اوروزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزرو باغونه زیانمن کړی دي. کروندګر او بڼوال ویل دي عمله سکالي حاصلات نه درلودل. لسیمه زموږ همکار راپور راکوي.
د اوروزګان ولایت د انزرو د باغونو یو شمیر بڼوال وایي ممکن سږ کال په دغه ولایت کې د انزرو په حاصلاتو کې 50% کموالی راسي. دی وایي لامل یې د ژړي په نوم ناروغي ده چې د انزرو باغونه یې اغېزمن کړي دي. و دېرش کلن اختر محمد چې د ترینکوټ ښار اړوند د دهیاک په سیمه کې پر وجري بځمکه یې د انزرو باغ جوړ کړی. ازادي راډیو ته داسې وویل.
پروش کال موږ انزرو درې خوروار انزر وکړل، نو شش کال که ژړی نه وای شپږ خوروار انزر یې کوله، نو چې داسې ژړی وکړې یو نیم خوروار دغه نه به وکړې. نو
نور احمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند یو بل بڼوال دی. دی هم د ورته ستونزو یادونه کوي.
دوه جریبه ځای ځمکه د 250 بټي انځر دي. تیر کال یو خوارو شل مانه کړی دي او شش کال د چا ډیرو کې دا جیش مانه.
د یاد ولایت بڼوال په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د ژړی په نوم د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې دي له دوی سره مرسته وکړي. د دغه ولایت یو بل بڼوال عبدالظاهر آزادی راډیو ته وویل
او جه بارانو جه سلابو دونه را توانی کړ سم پر نیمه خو را توانی کړ ګوره خدای ته خپل وینه دا د مرزونه په وکړل د خپاک دا د ویش اله نه جوړ چوس ما په لاس کې دا بس غور ضرورې دي خالي خوراک ته نه دی وانه خوراک لم نه دی دا ګوره چغو کوي ام نه خوري دا راکړ دا بس خالي غورځه دونه توانونه دا اربع غوانته سم پر نیمه کې تاوانی ورسولې یو لږ کمی کني خامہ خیر سوال زموږ د غشتنګ د غصه داد چې د اسلامي امارات چې زموږ سره کومکونه وکي یو کال ته خاص دغه باخت په تمه وو ګرد کال نو بم پر لګولې مصرفونه مم پر کول کودونه مم پر کول یو غونی کود سپین کود وغدي په شپږ درجه پر نیم زر کالداري باردا تور کوټ په چا واس ولا کرستیش
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست مسولین په نږدې راتلونکو کې په یادو برخو کې د دغه ولایت بزګرانو او بڼوالو ته د روزنی زورک شپونو د جوړولو ژمنه کوي د دغه ریاست ویان عبدالمنان پاروکی په انزورو کې د جړی په نوم د ناروغي لامل د اوبو لګولو نامنظموالی یادوي
او لامل د دې جړی مرز هم دا په معیاري شکل د ابیاري نشتم دی مثلا سی ابیاري په معیاري توګه باندې د دې نه کوي نو په دې حکر باندې زموږ هغه تخنیکي او مسلکي ټیم دې ته په هوا ور کړی دی او ان شاء الله پاینده کې به هم دې لپاره موږ دا د پوهاوی لړۍ جاری وساتو
دا چې بڼوال څنګه کولای سي خپل باغونه له مرزونو څخه خوندي وساتي په دې اړه مو د کرنې په برخه کې د متخصص انجینر قدرت الله حمیدی وپوښتلې نو موري وویل
روزګان کې د جړۍ وکې د انزور نو دې د غدویله ته خو همدایله تونه دي اول دا شش کل ورشتونه ډیر وسوله ورشتو په مهال باندې خلګو به مور کوي چې هغه ضرورت نه ورته اول دا و چې بیا نصافي ګرمي باندې رااله د ګرمي په مهال دې به دغه به خونه نور نه پټ کړی دا غوډه انزور ده او بل خبره دا په مومي ډول کې درته هم په هوا کې رطوبت هم د غبرانو رئیس دروازه پوری پاز کم وخت په هوا کې رطوبت لندبل ډیر نو بیا دغه او دغه ورته نور مرزین بده کنه وایز پنځور کې بلکې په غنمو کې په نور نه باتال کې بادام کې په ډیرو شان کې ششکل دا مرز رشکار شي او مخنیوي په اور کم کې نو دا خود ته دولت پیدا کاری وای کی دولت تر کم چې مثلا لابراتوار سره باید دغه مرز ټیسټ کې ټیسټ وکي دا دغه لپاره دوا پیدا کی نو دوا پیدا کی بیا کې مخنیوي په دغه لار باندې کې بزګران صرف وکایا کولای شي مثلا وکایا وکي
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د ماحال پر 1500 جری به هکتار زمکه باندې د انزورو باغونه جوړ شوی دي چې په کلنی ډول 2003 ټنه عاید لري په دغه ولایت کې د انزورو کنداري من له زر افغاني څخه نیولې تر 4000 افغاني پورې پلورل کیږي
په افغانستان کې به مو د کرکټ له حال خبر کو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزي لیګ نه هم پړاو پیل ته پوره چمتووالی لري د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات آزادی رادیو ته دا هم ویل چې د دې لیګ کې د ګډون په موخه د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر غړي چې بهر کې په لوب بوختو کابل ته رسیدلي او یو شمیر په لار کې دي نور حال په دې راپور کې واوري
ټاکل شوی سبا دوشنبه د اگست میاشتې پر 12مه په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ نه هم پړاو پیل سي د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د دغه لیګ پرانیستي او ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات آزادی رادیو ته وویل
دغه سیالي به انشاءالله سبا رسمن پیل شي د ورځې دوه سیالۍ ترسره کیږي لومړۍ سیالۍ سهار 9 بجې او دویمه سیالۍ بیا له غرمې وروسته 2 بجې ډېرې لوبغاړي راسېدلي دي یو شمېر لوبغاړي چې پاتې دي انشاءالله هغه به هم د پیل په لومړۍ ورځو کې راورسېږي او خپل لوبډلو سره به یوځای شي او ټکټونه په 500-700 افغانیو ټکټونه دي انشاءالله هر سړی کولی شي ټکټ واخلي او دغه سیالیو ته راشي او خپل اتلانه له نږدې وګوري او دغه زړه پورې سیالیو نه خوند واخلي
ښاغلی سادات وایي دا سیالۍ چې د اګست میاشتې تر 25مې نیټې به دوام ولري د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د سپورت چینل له لارې به هم په ژوندۍ بڼه خپرې سي د کرکټ یو شمېر افغان مینهوال د دې سیالیو پیل ته خوشاله دي د بغلان ولایت اوسیدونکي نصیر احمد شینواري آزادی راډیو ته وویل
دې حالت او شرایطو کې افغانان ټول رقم د فشار لاندې دي ذهني فشار لاندې دي لهر په لهر افغان اقتصادي لپاره اجتماعي لپاره او دغه لوبي چې د افغانانو په خپل باندې مسکر او ستلې سي
د پروان ولایت اوسیدونکو هدایت الله راشد بیا وایي
د ټکټونو د بیو پر اړه باندې
چې اکثر وخت د خلکو اقتصادي توان د دې جواب نه کوي چې په هغې کې اشتراکو کې نو چې په تلویزیون باندې خپرېږي دا یو ډېره ښه خبره ده. فکر کوم چې هغه کسان چې کاري مصروفیتونه لري او خپل وخت نه شي کولی د خپلې خوښې لوبډله تعقیب کړي په تلویزیون باندې نشرېدل یې هم یو ډېره ښه خبره ده.
د کرکټ بورډ خبره په دې لیک کې به د ملي لوبډلې مشهوره لوبغاړي لکه راشد خان، ابراهیم ځدران، رحمت الله ګربز، محمد نبی سخیل، رحمت شاه، عظمت الله عمرزای، حشمت شهیدی او یو شمېر نور لوبغاړي هم ګډون وکړي او په خبره یې هیڅ بهرنی لوبغاړی به پکې نه وي. بلخوا ځینې کرکټ پوهان د شپږیزې لیک د اهمیت په اړه وایي چې دې سره به د کورني کرکټ لوبغاړو تر څنګ د نورو استعدادونو د موندنې او ودې ښه زمینه برابره سي.
وړاندې په خبرونه کې به اوم او رس خبرونه واوري، خو په سر کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس تو ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپلو کورنیو ته وسپاري. ښاغلی ویسټ یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,230,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو راستنه شوې دي. د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرني الوتکې له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي و مورستم راپورم. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوی ټي ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلی. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلی ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سرو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. د بنگلادیش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنگلادیش د حکومت پر اړنګېدو او هلته روان چور چپاول باندې غوسه ښکاري.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تاوان خپلو اهدافو ته دوه ورسېدل، اما ستر تاوان په کې د بنگلادیش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت له منځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو سختۍ راغلی وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پوښتنو ته غوږ ونه نیسي، د ملت هغه حوصله آخر هم ختمیږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لویه غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل. د ننګرهار سخت ګرمي او په اوبو کې د غرقېدو پیښي. ځایي خلک وایي ګرمي زیات او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نابلده ځوانان در ګرده د سیند په اوبو لاهو کېږي.
بخو ډېرې تیزې دي، بیا به یو نیم په دې ګټو شته. یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه. وی وړه نه پوهېږم چې روغتون دی کوم ځای ته. وی وړه ورپسې دویمه پیښه، یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه. ګرداب یو کس
هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمباب ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وښودل شي، موانع کېښودل شي. علاوه نه دې په هغه ځایونو کې چې لمبا خطر لري هلته د داسې لوحې نسم چې د خطر اندازه ورسره لیکل شوې وي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی.
اوبه د ونو خطر زیات دي، هغه ساحو کې مو بیلونه ودرول شرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کې ملامبی سیم وژني لکن ګرمي ونه وژني.
زرا زرا پزان باندی صاحب وڑی دا غورا راو زی پختنو نوری گلا وڑی دا غورا
او پختونخوا کې د ګڼو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون. هلته د اکتوبر په 11 د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې، خو پاکستاني ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي. خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی.
پاکستان جوڑو
یو سوال دی خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي.
بیا هم سنگ وشي. بنگلادیش چې کابو شل کاله له کودتاګانو او نارامیو لږ کرار شوی، تیرونه یې د حکومت نړېدو او د صدراعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږۍ قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ بحثونه پارولي. ګڼو افغانانو د بنگلادیش د صدراعظم ماڼۍ او دولتي ودانیو د چور له امله د افغانستان د بربادیو کیسې یادې کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات، اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزي حکومت د بنگلادیشیانو ناشکري بللي. دوی هلته د پاکستان پلوه ډلو په بریا هم خواشینی ښودلی، خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته په سپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترینه واخلي.
دندان شانیان د یو بیداره یو خیاره او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي او خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږ ونه نیسي، د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي. بیا د هماغه حکومت جرډې ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستې وي.
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د دې نظام د قدرت پر گدۍ ناست دی، د افغانستان د خلکو مشروع حق نه ورکوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو، باورونو او اعتقادونو پر ضد دی. شیخ صاحب دې باید په دو پوی چې دا خاوره تنها او یوازې د ده نه دی، دا ملت ټول تا په یرغمل نیولی. د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سوري لاندې هم نه ورکوي. داسې ورځ مه راوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تښتېدلو ځای هم ونه لرې.
بنگلادیش چې د هندوستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو، تیرونه پکې د حسینه واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته له ازادۍ برخمن شوې. خو هلته د حکومت نسکورېدو، تاوتریخوالی، د هندوانو وژنې، د حسینه واجد د پلویانو شکنجه کېدو، وژل کېدو او د کورونو سوځونې تر څنګ د هغوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پېښې زیاتې کړې دي. هند ته د حسینه واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګې لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدراعظم اعلان کړی، خو د چور چپول او پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هېواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړي وو، وروستی وکیل امریکا سره هم رانه شوي او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړي وه، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو له امله په یوې دیکتاتوري هم بدله شوې ښکارېده.
متاسفانه چې په بنګلادیش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورته والی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنګلادیش کې هم و، په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده، دغه مخ توریږي اما څوک یې پوښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنګلادیش کې شیخ مجیب رحمان چې بنګلادیش او د دو خلکو ته ازادي ترلاسه کړه، بنسټګر و د بنګلادیش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړۍ چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوي کار کوي، خپل شناخت او هویت دغه مجسمه پر زوی او لمین زیوري.
او که څنګه د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستۍ دریو کلونو کې تولید کړې ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي، دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیره جمعه د یو سترګو لیدلی حال دا ده چې زه هلته چکر ته تللی وم، واړه ماشومان مې چکر ته وړي وه پارک ته، نو زه خپله انفرادي راښکته شومه د دې درونټې ابشار ته. دې ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره بس ځینې ځوانانو رن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي، بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه، وی وړه نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه، ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دم ګړی ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې، کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د ولو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عام پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیمو وژني لکن ګرمي ونه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا په ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لرېوالی ناشونې بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي، او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو 650 لویو او وړو نظامي او ملکي مسؤلانو له ملا هیبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپلمنځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسي هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې یو غونډه سوی وه په قندار کې، مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې و د تدابیر لپاره. داسې ګنګوسې وې، البته د تیر کرم اسمان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل چې اطاعت له مشرانو نه یووالي دپاره د اتحاد دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمې سرچینې ازادي راډیو ته وایي ملا هیبت الله دغې غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو او په ځانګړو ناستو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. دی غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد دی غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوی اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي، علما ځورل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته پازای د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان راغوښتل سوي وي چې پې فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي، خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللی او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
ابھی مسئلہ پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حال فکر نمی کنم که چیزی پاکستان علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما میفهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
صرف پختونستان خبر کا موقف پہ واضح ہے
او دا سو موقف ته پښتونستان باندې
پښتونستان زمونږ د منصور برخانه ده
پښتونستان څه ده
باوکسي دا خو هغه جاده پته یې چې زه ګوې چې موږ پښتونستان جوړو
بل خو محمود خان څه دی چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی تیرونه یې ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم له ملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه یې د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه
کیوں خاموش ہے کیا وجہ ہے کس نے خاموش کرا ہے کس نے کچھ کہا ہے سر
آپ کا لکھن نمبر کیا
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیرونه یې د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانۍ ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو په خپل وضاحت کې ویلي دی د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو له امله ستونزو سره مخ دی او خبره یې ناسمه اخیستې شوې بلکې د ده وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو او پښتونخوا لپاره ورکوي
من کله کله بل ورځ سره ما یو ویډیو کړی من خدا ول نه دا وای چې پښتونخوا زمونږ وطن دی پښتونخوا زمونږ علاقه ده پښتونخوا زمونږ خاوره ده من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یوازې من دا ګور چې نن نه سل کال مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار ده دې پښتونخوا ته نن نه یو نیم سل کال مخکې څه نوم کې خدای کېده افغانستان.
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کېږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ولدل څه چونه واخلم چونه وله ورکوي نور موږ دا جنډې نه پرېږدو
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستاني وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی دا له ایمل کاسی عافیه صدیقي او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستاني وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراحۍ په جرم نیول کیږي په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستاني وګړي نیول کیږي برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسې ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یوه ویډیو کې بحث کړي د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده باد ناره ووهي خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زنده باد ووایه بیا یې زه درته د پاکستان زنده باد ناره کوم
یاري ته پاکستان زنده باد کا ناره لگاو
تو افغانستان کا زنده باد ناره لگا دو نا
افغانستان کا
ناره لگا دے زنده باد
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے تو پاکستان کا ناره لگاؤ نا
افغانستان کا نعرہ لگایا گا پھر میں پاکستان کا
نعرہ لگا دوں گا بل موضوع پر کندوز کی داغو طالب پلوا کلیو د خلکو د شکایت وا چې وای د مولوی جلال پنوم یو طالب ځای مسول دوی ل خپل ودانی او استل غختل خو په دی وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسله هغه هم تر غورځول دي دوی وای طالبان نوې کورونه ډنګول او د قران کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خوډب شوی دی طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي په ټولنیزو رسنیو توند نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله دغه راز فعالان ویلي د قران کریم بې حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قران کریم د اعلان خبره کوي
شکر سو بارے والے چبالا از مش پکار بکار نہ لری مش رایون چپکو اما چپکن جمع پکو نہ کہ الگ خیر در کی لالا موبل موبل کسے ترالا شو کسے ترالا صاحب لو در ترلاند کی دت سیاست را و تلی چخبل بسراوی کی ناس تی حتی قران و تلوس حتی دغه یوه سیاسره چې په پوری وله د قرآن ځکه ته راغلی نو دلته که دلته خلکو یو تشنت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په ممورت کې د سرای نه دی کړي په ممورت کې د قرآن یې وکړي.
د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وه چې خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کلکې غوښتنې پکې کړي دي. د کرکټ بورډ کره سرچینو ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیې تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیګ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیګ په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریز کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د اکوادور د یو سیلاني د مسلمانېدو وچې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چک پاین مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جک از مجاهدین بسیار اگر رویه نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه. اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم رویه نیک مجاهدین اگر دیده بیدی از موتر هم گفته مطا میشیم قد اسی ها میرم باز اینجا آمدن در پماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار رویه خوب کرده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا دا کلمه د شهادت ورو خود رسوله او په 15 وخت المانزه کې په جمع کې دای حاضر وو او دته د او د طریقه د غسل طریقه او د کلمی اجمالی معنا او تفصیلی معنا په دې باندې دته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي وو چې پکې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په دیره کې سر راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالانو ویلي موسیقي که طالبانو په افغانستان کې حرامه ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بنډارونو په ډیرو باندې بدل کړي دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې ټي ټي پي اعلان کړی چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یوه سمڅه کې ژوندي ښخ شوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورلي دي. ټي ټي پي د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خپره کړې او روښانه کړې ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې سمڅې نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغو طالب جنګیالیو ویلي پاکستاني ځواکونو ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړې ده خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستاني ملیشیې په باجوړ کې د طالبانو په دوهم محاصره شویو جنګیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پي هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلې ندا حافظ اعلان کړی دی چې د 2 کال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې 26 کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی ندا حافظ په خپل انستاګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګېدلی بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړه چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره اشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو د راوړنې او روزنې پونځه جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځه کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنیو په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دې پونځي ته به په لومړي کال کې د دولس ولایتونو اویا زده کوونکي جذب شي، خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ورځ مننه غواړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ورځ درسره مهیروم.